رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا را غشنا لري قدرمنو مازه اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه نن دوشنبه ده د اگست میاشتې درې منیټه ده چې د صد میاشتې د دوله سم منیټې سره سمون خوري په پیل کې پام وکړئ د دې ساده خبرونو سر ټکو ته
طالبان وایي چې د هغوی مشر مولوي جلال الدین حقانی د مړینې په اړه خبر شوي ریپورټونه ناسم دي د لوړو زده کړو د وزارت په شمول د افغانستان په نښو دولتي ارګانونو کې په پراخ پیمانه رشوتخوري او فساد موجود دی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د مصر حکومت باید د خلکو بشري حقوق په پام کې ونیسي
د امریکا راغ د نن سهار په دویمې نیم ساعته خبري خپرونه کې د منځني ختیځ او امریکا د اړیکو پاک ریپورت لرو چې د باندنیو چارو وزیر جان کیری متحدینو ته د ایران د اټومي موافقې پاک ډاډ ورکړی دی د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د وزارت پاک ریپورت لرو چې وایي د درو میلیونو ډالرو په ارزښت په شپږو ولایتونو کې د معیشتي بدیل پروژې تطبیقي او د ولسمشر اوباما د اقلیم د بدلون په برخه کې د نوي پلان د رسمي اعلانېدو پاک ریپورت لرو خو دې ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب به تاسو ته وړاندې کوو
طالبانو طالبانو ته یک شنبه پورس په ویل کلی خبر پانه کې د حقانی د شبکې د مشر مولوی جلال الدین حقانی ته منصوب شوی یو وینا خبره کړې ده اژانس ویلې دي چې دا خبر پاڼه د دې لپاره خبره شوې ده چې د مولوی جلال الدین حقانی د مړینې په اړه خبره شوې ریپورټونه غلط ثابت کړي لبلې خوا دا خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د طالبانو د بخوانی مشر ملا محمد عمر رول ملا عبدالمنان ورته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د خپلو طرفدارانو د یوې کوچنۍ ډلې لخوا د مشر په توګه ټاکل شوی دی ملا عبدالمنان دغه خبر وروسته حق وکړه چې د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب ملا محمد اختر منصور ته خبرداري ورکړ چې زیاتره طالبان به ملاتړ ونه کړي په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانیزی وایي چې د تیرو دوو کلونو په موده کې طالبان د جنگ په خاطر باندې تیرستل شوی وو
برادرای ما کې نفهمیدن
زمو کورنه چې نه دی پوهیدلی غلط لارښوونه ورته شوی ناسم ذهنیت ورکړ شوی دی یو ځل دی فکر وکړي چې چا دا سوکړي چا دې جنگ ته مجبور کړی دی ولې دا مجبوریت دی چې زرګونه نړیوال قواب افغانستان ته راشي
او د افغانستان د حکومت د سولې دالي شورا غړی حجی عزیز الله دین محمد وای کېده شي چې شنبه پورت د ملا محمد اختر منصور سرګندونه طالبانو د مشرانو په منځ کې د داخلي اختلافاتو نتیجه ای
فکر کوم دا دوی شاید داخلي زنان سره مشکلات وي او کېده شي کوم ورځ ځند پکې راشي او یا مثلا د امادګۍ لپاره مشکلات وی لیکن موبل اخره به خبره ته بتول کینی او خبره به کیږي ان شاء الله
د واش محمد د خبره د آزاد رادیو سره په مرکه کې وکړه
د واشنگتن د سټوډیو څخه د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه دي د مورکو د فساد په وړاندې د مبارزې د ولسی بیر ډلوي چې چرونه شوډلې د چ په افغانستان کې په نو دولتي ارګانونو کې په پراخه کچه فساد موجود دی د غیډلې مسولې سیما غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د لوړو زده کړو بو او انرژي کورونی چارو سوداګري او صنایعو مخابرات او ټکنالوژي عدلی پوهنې قانون او پټرولیم په وزارتونو کې او د افغانستان په لوی سرنوالۍ کې په پراخه کچه اداري فساد او رشوت خوري موجود ده سیما غنی وایي چې حکومت شمنه کړي چې د فساد پر وړاندې به مبارزه کوي خو د زور واکان او قومندانانو للاسه تر اوسه د مبارزه نه د کامیاب شوی
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او مصر د اړیکو په اهمیت باندې زیات تاکید کړی دی هغه مصر سره دوامداري مرستې په اړه باندې ډاډ ورکړی دی جان کیری د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره د یک شنبه په ورځ په قاهره کې ملاقات وکړ منځنی ختیځ ته دغه د سفر مقصد دا دی چې خپل انډیوالان او متحدین په دې قانع کړي چې پویانا کې له ایران سره شوې لاسلیک شوې موافقه د هغوی په ضرر نه ده جان کیری ویل چې مصر او امریکا دواړه په دې باب یو نظر لري چې ایران په سیمه کې د هغه په وینا تخریبي عمل سرته رسوي او باید چې اتمی وسلې ونه لري. جان کیری د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د وسلوالو جنگیالو په ضد د پوځي مبارزې په دوران کې باید د مصر د خلکو د بشري حقوقو ساتل هم په پام کې ونیول شي.
بریتانیا او فرانسې د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې بریتانیا ته د فرانسې نه د یورو چینل د تونل په لاره باندې د زرګونو مهاجرونو د وشتلو د لارې بندول به د دواړو مشرانو د پاره تر بل هر څه ولوبیت ولري. په یو ګډي بیانیه کې فرانسوي او بریتانوي ورځپاڼو خبره کړې ده د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر او دغه فرانسوي سیال د اروپایي اتحادیې په نورو هیوادونو او نړیوالو ټولنې غږ کړی دی چې د افریقا څخه اروپا ته د مهاجرو د ورتګ د بهیر په سوکه کولو کې دې مرسته ورسره وکړي. په تیرو څو ورځو کې هر ورځ په زرګونو مهاجر کوشش کوي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي او تر اوسه په لسګونو تنه کسان مړه شوي دي.
ټاکل شوې ده چې د بشري حقوقو د مبارزونو یوه امریکایي ډله د دې لپاره چې وښایي چې په امریکا کې باید ټول خلک په مساوي ډول بشري حقوق ولري د جنوبي ایالت الاباما نه د تاریخي ښار سلیمانه تر واشنگټن ډي سي پورې د پیاده مارش پیل تنظیم جوړ کړي. هغوی نیت لري چې تقریبا 1.5 کیلومتر اوږده لاره پیاده ووهي.
د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د اکشن بی پر د غیواد پارلمان منحل کی او د اکتوبر په 19 د پارلماني انتخاباتو د تر سره کېدو اعلان وکړي. شپږ پنځوس کلن هارپر چې د کاناډا د محافظه کار ګوند مشري په غاړه لري غواړي چې د څلورمې دورې دپاره هم خپل ځان د صدارت د مقام دپاره کاندید کړي. د هغه ګوند د تیرو لسو کلونو څخه په کاناډا کې په قدرت کې دی.
کوردی یغیانو د ترکیې د نظامی پولیسو په قرارګاه باندې برید کړی دی. په دغه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دوه پولیسان وژل شوي او 40 کسان یې ژوبل شوي دي. دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د مصر یوې محکمې د یکشنبې په ورځ یو واری بیا د الجزیرې د تلویزیون د دریو خبرې اعلانو په با پریکړه ځنډولې ده. هغوی په دې تورن شوي دي چې د یو اخوان المسلمین د منل شوي ګوند ملاتړ یې کوو. قاضي وویل چې محکمه به خپله پریکړه د اګست په 19 باندې واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
واشنگټن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه وړي پاکله خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ کې متحدینو ته د ایران سره د اټومي موافقې په اړه کې ډاډ ورکړي. د امریکا د خبريال کین بریډمر داکن په دې اړه د قایرین د رپورټ لیږلی دی.
کیری پرون د یک شنبه په ورځ منځني ختیځ او د جنوبي ختیځ آسیا هیوادونو ته د سفر په سر کې نو ویلي
There can be absolutely no question that if the Vienna plan fully implemented
په قطعي توګه دا سوال نه پیدا کیږي چې د ویانا پلان په بشپړ توګه عملي شي نو دا به مصر او د دغې سیمې ټول هیوادونه هغه څه په نسبت چې دوی به وي یا وو محفوظ کړي. کیری د خپل انډوال د مصر د بهرنیو چارو د وزیر سامی شکوری او د جمهور رئیس الفتح السیسی سره ملاقات وکړ چې د امریکا د ملاتړ ژمنه وکړه. کیری وویل امریکا او مصر په دې پویږي چې ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ فعالیتونه کوي. همدایلته چې د دې ډاډ ورکول مهم دي چې د ایران اتمی پروګرام د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی. د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټ وویل چې ایران د بې ثباتۍ فعالیتونه کوي د داسې ایران په نسبت چې اتمی وسلې ولري د هغې نه داسې ایران ډیر خده چې اتمی وسلې ونه لري. کیری د شکوري سره په مطبوعاتي کانفرنس کې د داسې توازن د ضرورت په باره کې خبرې وکړلې چې د افراطیانو سره جګړه او په مصر کې بشري حقوقو ته په احترام کولو کې موجود وي. امریکا د مصر پوځ ته اته اف 14 ډوله جنگي الوتکې نه ورکړلې چې د تورستی غواخونو په خلاف ورسره مرسته وکړي. کیری د دغه الوتکو د ورکولو نه دوه ورځې وروسته قاهره ته سفر وکړي. کیری وروسته بیا قطر ته سفر کوي چې د فارس د خلیج د پسمه کې د خپل عربي انډولانو سره لیدنه کتنه نه وکړي. کیری د منځنی ختیځ او د جنوبی ختیځ آسیا پنځو هیوادونو ته د سفر په لړ کې لومړی تمځه قاهره و. کیری به نن د دوشنبه په ورځ په دوحا کې د خلیج د همکارۍ د شپږو هیوادونو د شورا سره لیدنه کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له قطر نه سنگاپور، ملیزیا او ویتنام ته سفر کوي. دا درې واړه هغه هیوادونه وو چې د بحر کاهل د دواړو خواوو د انډیوالۍ په خبرو کې ندخلو چې غواړي ګمرکي محصول کم کړي او په تجارت کې خواله راولي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د امریکا ژغ آشنا رادیو نمو د ازادي رادیو پیغام واورېدی. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د درو میلیون ډالرو په ارزښت دغه هیواد په شپږ ولایتونو کې د معیشتي بدیل پروژې تطبیقي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې دا پروژې به د یو این او ډی سي په مرسته په دوو کلونو کې بشپړې سي. په دې اړه جزئیات د کابل څخه زموږ خبریال ممتاز بهیر رالېږلی دي.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان د شپږو ولایتونو په یو سلویښت ولسوالیو کې چې د دغه هیواد په کچه ورکې 92% کوکنار کرل کیږي د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د معیشتي بدیل پروژې تطبیقوي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا پروژې چې په دریو برخو ویشل شوي د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي په مالي مرسته به په دوو کلونو کې پلي شي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مرستیال پر وینا په دغو پروژو کې د میوو باغونو او سړو خونو جوړول، د کرنیزو ځمکو خوندیتوب، د لبنیاتو پروسس، بزګرانو ته د حرفوي زده کړو ورکول او پر هغو د کرنیزو اوزارو ویشل شامل دي.
یوه برخه د پروژو هغه باغداري ده چې هغه نوي سیستمونه د باغدارۍ د انګورو، زعفرانو، پسته چې هغه په کدار کې ده، او همدارنګه هرات او فراه کې د ځمکو د حاصلپذیري راکمول او د زراعتي ځمکو د حفاظت لپاره او د ریګ روان د مخنیوي لپاره دغه پروژې موږ په نظر کې نیولې دي. دریمه پروژه په تخار، بغلان او بدخشان په ولایتونو کې دي ترڅو چې د دهقانانو اعتقاد د کوکنارو په کښ باندې راکم شي.
دغه راز ښاغلي شیرزاد وویل د دغه پروژو یوه برخه ښځو ته ځانګړې شوې ده چې په ترڅ کې به د شپږو ولایتونو یو شمېر ښځو ته د کار اسانتیاوې برابرې او حرفوي زده کړې ورکړل شي. ښاغلي شیرزاد وویل په ورته وخت کې د بزګرانو لپاره د معیشتي بدیل نورې پروژې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پلي کېدو په حال کې دي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د بزګرانو لپاره د معیشتي بدیل د پروژې په پلي کولو کې ورسره یو شمېر نور سکتوري وزارتونه لکه د کرنې او مالدارۍ، د کلیو او پراختیا او د ښځو چارو وزارتونه مرسته کوي. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد درانی وایي د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، د جمعاتونو له لارې خلکو ته تبلیغ کول، د بزګرانو د تولید د کچې لوړول او د کرنیزو توکو لپاره د ښه مارکیټ موندل خورا اړین دي او په دې برخه کې د زیاته پانګونه وشي. دغه راز ښاغلي درانی له مرستندویو هیوادونو څخه وغوښتل چې په خپلو پخوانیو پالیسیو کې بدلون راولي او په هغو سیمو کې د بدیلي معیشت پروژې پلي کړي چې ورکې ناامني ده.
بعضي ډونران په هغو ځای کې چې ناامني ده هلته سرمایه‌گذاری نه کوي، خو د ما پیشنهاد ما نظر برعکس، هر غږی کې چې اسه پذیری زیاتوي، هر غږی کې چې امنیت نوي، تاسو هلته دا پروژه پلي کړئ چې تر څو خلک ډوډۍ پیدا کړي، تحرک وکړي او سبب دي چې نور خلک هم توجه وکړي. لږه د کوکنارو کښت اکثرا په اوغ ولایتو کې چې هلته ډېر ناامني ده، لکه هلمند، لکه د ننګرهار په بعضو ځایو کې، نو په کابل کې خو کوکنار نشته. توجه باید ناامنه ولایت ته وشي، اولویت ورته ورکړي.
په افغانستان کې د بزګرانو لپاره د معیشتي بدیل د پروژو د تطبیقولو دا لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د هر کال په تیریدو سره په دغه هیواد کې د کوکنارو د کر کچه لوړه شوې ده. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 2014 کال کې په افغانستان کې پر 209,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو، خو په 2014 کال کې دا شمېره 224,000 هکتار ځمکې ته لوړه شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یک شنبه په ورځ رپورټ ورکړي چې د ملا محمد عمر د مړینې په تعقیب او د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکل نو وروسته شای چې د افغانستان د حکومت سره د سولې او روغې جوړې د خبرو پر سر د اختلافات له امله د طالبانو په مشرانو کې بې اتفاقي زیاته سي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په کابل کې د قومي مشر او ولسی جرګې له دویم رسال حاجي نذیر احمد زی سره مرکه کړې ده او دا غو نظر معلوم کړی دی. په مکړی دغه مرکې ته
حاجی صاحب نذیر احمد احمدزی په موجوده شرایطو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو امکانات تاسو څومره ګورئ؟
په دې مورید کې زه دا ویلی شم چې تبا افغان حکومت په خو هم د هیله وه او د برنامه وه چې باید سولې ته ځان ورسي او هغه مخالفینو سره مونږ جوړجاړی وکړو. نو خوشبختانه به ووایم چې دغه خبرې تر ډېر حده پورې پرمختګ کړی و. اوس د ملا صاحب محمد عمر د وفات موضوع رامنځته شوله. انشاءالله دا به د سولې په خبرو باندې کوم داسې منفي تاثرات ونه لري. او اوس چې نوی مشرتابه راغلی لیغنم د افغان حکومت بلکې د افغان ولس دغه هیله توقع وه چې باید جنگ په ځای باندې نور مونږ د سولې خواته لاړ
شو. حاجي صاحب
بله،
مونږ مخکې د ډاکټر نجیب او د مجاهدینو ترمنځ چې به د خبرو مسله ذکر کېدله نو د کابل نه به ویل کېده چې زموږ مرور رونه خبره خود مرور یا پخلا ورور نه ده. اختلافات بنیادی دي، مثلا د اساسي قانون په ځینو موضوعاتو باندې طالبان اعتراض لري، د یو شرعي اسلامي حکومت په جوړېدو باندې ترمنځ اختلافات دي. اختلافات خود دي ترمنځ جوړ دي. طالبان د نوي مشر دریز با د پخواني مشر نه څه فرق لري په بنیادی توګه؟
ګوري پیغمبر کې دا ویل شو چې شکر الحمدلله دلته جامعه ټول مسلمانانه ده، کوم کفری هواد نه دا چې غوی موږ سره په اسلامي موضوعات کې کوم مشکل موږ سره ولرو. قانون اساسي کې حق اولیت اسلام ده. دا موضوع اسانه موضوع ده، پدې کې یو افغان مشکل نه ورسره لري. څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، ټول سره ورونه دي. موږ اوس هم د یو مسلمان په صفت دوی ته ګورو او غوښتنه مو دا وه چې باید دوی خپلې تېروتنې یا کوم اشتباهات کېدای شي دو جانبه منځ ته راغلي، نو د دغو د منځ وړلو لپاره وینه په وینه نه مینځل کېږي. باید د صلح لاره موږ غوره کړو. په ولسي جرګه کې د افغانستان د مختلفو قومونو څخه سپینګیری مشران راغلي وو، هغوی هم په دولت باندې او هم په طالبانو باندې مونږ غږ وکړ چې باید دوی سولې ته غاړه کېږدي او هغه افغاني عنعناتو ته احترام ولري چې هغه د افغانستان د مرکو جرګو کور ده. باید دغه ستونزې مونږ د خبرو او د مرکو جرګو له لارې نه حل کړو. همدارنګه په د طالبانو د صفوفو نه هم مونږ مثبتې خبرې هم د میډیا له لارې نه هم.
یو بله خبره ده حاجي صاحب، د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ یوه اوږده مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې د یو شمیر افغان او خارجي سیډونکو سره مرکې شوې دي. لوب لباب دا ده چې د اشرف غنی د حکومت سره د سولې د خبرو او د مشرۍ په سر داخلي اختلافات بر طالبانو په صفونو کې بې اتفاقي را پیدا کړې. تاسو دا خبره څومره درسته ښکاري؟
دا دا چې دا غوی پورې اړه لري. په دې خواته افغان دولت هیڅ څه پالیسی نه لري چې هغه څوک په اتفاق کې مونږ غواړو چې ټول طالبانو سره جوړ ولرو، یو مخالف نه لرو. مونږ هیله توقع دا ده چې مونږ جامن ټول سره خبرې لرو او ټول دعوتو چې راشي خپل وطن ته. کوم مشکلات کې قانون اساسي کې مونږ لرو یا نور عمراتو کې لرو، هغه د وروري په فضا کې کینی خپل دلایل وړاندې کې ان شاء الله تعالی په غیر معنی مثبت جواب ولري. نو مونږ دا مطلب دا هیڅ کله افغان دولت دا نه غواړي چې مونږ د چا کور کې ورانه وکړو. مونږ جوړل د طالبانو له تحریک سره یا ټول مخالفینو سره، هغه که په هر نامه وي چې افغان وي، مونږ غواړو چې خپل وطن ته راشي او خپل ورونو خپل خویندو سره خپل فامیلونو سره یو ځای شي او دلته د صلح په فضا کې ژوند وکړي.
دغه د صلح او د روغ جوړې خبره چې تاسو کوي، د نظامی عملیات ولې یو دم په دې تمام ولایتونو کې تقریبا په یو وخت شروع شوې دي؟
ګورې، دا د مرکې جرګې خبره ده چې یو اوربند منځته راشي، یو اعتماد منځته راشي. تاسو به کتلي مونږ په چا تاروز نه ده کړی. مونږ د پای حالات غوره کړي دي. تاروز یا عملیات په مونږ باندې کیږي، ظلم د مونږ په حق کې کیږي. حریم نه دفاع ده، د هر افغان حق ده. او د ملي اردو امنیتي ملي پولیسي ملي یا امنیتي ځواک دغه دنده ده چې د خپل ناموس نه او خپل حریم څخه دفاع وکړي. مونږ هیڅکله تاروز نه ده کړی، نه مونږ ورغلي د طالبانو په سنګرونو باندې یا طالبانو په یخ واته اوښتي. دا په هیڅ صورت مونږ نه دی کړی.
مونږ دا پښتنه بار بار کړلې دا چې چې مرکه کوو. د افغانستان په تاریخ کې علما او قومي مشرانو ډېر مهم رول لوبولې. دا اوس ولې دا خلک کمزوري شوي دي که به اتفاق دی په خپل منځ کې وس نه رسیږي چې دواړو خواو نه واک واخلي؟
ګوري، افغانان یا قومي مشران یا علما کرام هغه څوک چې ستره محکمه یا سرندوالي وو په یو فیصلې باندې عجز سول بیا به دوی هغه فیصلې کولی.
بله،
اوس بدبختانه دي انقلابونو دغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی، یو جیم دا و چې قومي مشرانو ته لوی خانه رول نه دور کول شوی. کاغه د طالبانو له خوانه مې قومي مشران ته کول شوی دی. کاغه د دولت له خوانه ووم قومي مشران ته ارزښت نه ور کول شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اقلیم د بدلون په اړه خپل پلان رسمن اعلان کړی چې په لړ کې باید امریکا د برېښنا د فابریکو څخه د کاربن د غازاتو په اخراج کې کموالی راسي. خو د ولسمشر اوباما د دې پلان سره د سکرو تولیدونکو ایالتونو او په کانګرس کې د هغوی استازي سخت مخالفت لري. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورټ ته. ولسمشر اوباما به رسمان د اقلیم د بدلون پر ضد خپل د مبارزې پلان اعلان کړي. هغه د اقلیم د بدلون په اړه داسې نظر لري:
Climate change is not a problem for another generation, not anymore.
د اقلیم د بدلون ستونزه بالا د بل نسل ستونزه نه ده. مخکې لدی چې د اقلیم د بدلون پاک خپل پلان اعلان کړي، ولسمشر اوباما په ویډیو کې چې پر فیسبوک خپره شوی پر ټولو رخ کړی دی چې د اقلیم د بدلون په برخه کې د اقدام وکړي. د اقلیم د بدلون پاک دغه پلان کولای سي چې د امریکا په تاریخ کې د هغه سیاسي میراث تعریف کړي. ولسمشر اوباما د زهرجنو غازاتو پاک لا چې هوا ککړوي داسي وایي:
Power plants are the single biggest source of the harmful carbon pollution that contributes to climate change.
د برښنا د تولید فابریکې چې پاسکرو چلیږي تر ټولو زیات مضر کاربن غازات فضا ته خپري چې همدا کار د اقلیم د بدلون سبب کیږي. تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې د امریکا فدرالي حکومت پر دغو فابریکو باندې حدود نه و ټاکلي چې تر څه حد پورې فضا ته مضر غازات خپرولای شي. د ولسمشر اوباما د اقلیم د بدلون د نوي پلان هدف دا دی چې د 2015 کال د سطحې څخه تر 2030 کال پورې د مضرو غازاتو خپرېدل 10% کې راکم شي. په سنا کې د اکثریت مشر جمهوري غوښتونکي مچ مکانل چې د کینتکي د ایالت استازی دی وایي چې دا پلان د دې سبب کیږي چې خلک خپلې وظیفې د لاسه ورکړي. د کینتکي ایالت زیات اندازه سکاره لري. سناتور مچ مکانل داسې وایي:
We need to do everything we can to try to rein in the regulatory onslaught.
مشته په کار ده چې د دغه راز حکومتي کنټرول د قابو کولو په برخه کې چې مو هرڅه د لاس کې راغو وکړو. همدغه اساسي علت دی چې موږ د 2008 کال د اقتصادي رکود څخه په هغه شکل چې باید راوتلی وای راوتلی نه یو. په هغې موافقې کې چې تیر کال د نړۍ د ځینو مشرانو ترمنځ وسوه د امریکا متحده ایالاتو ژمنه وکړه چې د کاربن د غازاتو خپرېده به راکم کړي او چین ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به فضا ته د ګلخانۍ غازاتو خپرېدل کم کړي. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې تر ټولو لوړ پوړې چارواکې کریستینا فیګورس د دغه راز هلو ځلو ستاینه کوي. هغه داسې وایي:
Over time, what we should be seeing is a very, very clear trend.
دا وخت په تیرېدو سره به موږ دا ووینو چې د پاکې او بیا تولیدېدونکې انرژي په برخه کې به زیاته پانګونه کیږي. د یادونې وړ ده چې د روان کال په پیل کې ولسمشر اوباما د کاناډا څخه د تیلو د پایپلاین پروژه ویټو کړه چې د چاپیریال ساتنې د برخې فعالینو یې هرکلی وکړي، خو د کانګرس زیات شمېر کسانو د ولسمشر اوباما د دې اقدام سره مخالفت څرګند کړي. د ولسمشر اوباما د اقلیم د بدلون دا نوی پلان به پرته له شکه زیات عواقب ولري او ښایي د یوه شدید سیاسي توپان د راتګ سبب هم سي.
که دا مخوستن نه بجی او 15 دقیقی دی 700 خبرون تا ساسی پام رالو. طالبان رو دا یک شنبه پورست پیوی خبر پانی که ویل چه دا مولوی جلال الدین حقانی دا ملی دی خبر سم نده. دا اداری فساد پا مقابل که دا مبارزی دا ورسی با هرپنومی با محسیس سوای چه ورسی چلو نخودل دا چه دا افغانستان پر نه دولتی ورگانونی که پراخ کشف فساد او خیانت دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او د مصر د اړیکو په اهمیت باندې او په منځني ختیځ کې د مصر په خاص اهمیت باندې زیات تاکید کړی دی. هغه مصر چارواکو ته د امریکا د دوامدارې مرستې په اړه اطمینان ورکړ. جان کیری د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره په قاهره کې د یکشنبې په ورځ ملاقات وکړ. ټاکل شوی ده چې د بشري حقوقو د مبارزینو یوه ډله د دې لپاره چې ثابته کړي چې په امریکا کې ټول خلک باید یو شان مساوي بشری حقوق لري د جنوبی ایالت الاباما نه تر واشنگټن ډی سی پورې د پیاده مارش پلان لري. هغوی نیت لري چې تقریبا 1350 کیلومتره اوږدلاره پیاده ووهي. له ترکیې نه رسېدلي خبري رپورټونه وایي چې د ترکیې د کردانو د کارګر ګوند یاغیانو د یکشنبې په ورځ د نظامي پولیسو په پوستې باندې ځانمرګې برید کړی دی. په دغه برید کې لږ تر لږه دوه پولیسان وژل شوي او 40 کسان یې سخت زخمیان دي. په یوه بله پیښه کې هم د ترکیې یو عسکر وژل شوی او 4 کسان یې زخمیان دي. دغه پیښه د ترکیې په جنوب کې شوې ده. د مصر یوې محکمې د یکشنبې په ورځ یوه واري بیا د الجزیرې د تلویزیون د دریو خبریالانو د سرنوشت په اړه خپله پرېکړه وځنډوله. هغوی په دې تورن شوي وو چې د اخوان المسلمین د منع شوي ګوند ملاتړی کوو. بریتانیا او فرانسې د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې بریتانیا ته د فرانسې نه د یورو چینل په لاره د زرګونو مهاجرینو د لارې بندول به د دواړو هیوادونو په ولیتونو کې شاملي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. په څلورو ژبو کې به تاسو ته د دری ژبې دویمه نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس پرم، ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.